اوردن خو د مشاله دی په یو بل غړی کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه منې وخت ورځ یو بجه شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د مې د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مشاله دی په خیبر پختونخوا کې د ترسره شوو بلدیاتي انتخاباتو په اړه ځانګړي خبرونه لري، نو همدغه راز په دې غړی کې به تاسو ته دغه بلدیاتي انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو په اړه معلومات درکوو، خو او نور رپورټونه به هم وي. خو لومړی ورزو پر خنداست تا چې تاسو له سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی لنډ خبرونه. نن په بلوچستان صوبه کې د مستونګ په پیخه کاربندیز او سوب منزل کیږي. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند په لومړی نمبر دی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ په پیخه کاربندیز او سوګ لمانځل کیږي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ دغه صوبې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع حکومتي او د اپوزیشن ګوندونو ټولو په ګډه د دې کاربندیز اعلان کړی دی. پرون په یو خبري کانفرنس کې وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ وویل له مرکزي حکومت سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او ډېر زر به پرې یوه غونډه هم کوي. په دغه خبري غونډه کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی بیا اول د مستونګ د پیښې وروسته په سیمه کې عملیات پیل کړي چې په کې شپږ مشکوک او سوال هم وجل شوي دي. بلې خوا ته د مستونګ دغه پیښې ذمہواري بلوچ بلتون مختون کې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبوله کړې ده. هلته په دغه پیښه کې وجل شوي ټول 22 مسافر چې پښتانه وو خاور ته سپارل شوي دي. دوی په دوه بسونو کې د پښین نه کراچۍ ته روان وو. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. پرون په بلدیاتي انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي. په پېښور کې د ریسکیو ادارې ویان بلال فیضی نن مشال ریډیو ته په انتخاباتو کې د مرګ ژوبلې په اړه وویل.
خیبر پختونخوا مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چیری مړی شوي دي، 4 صدق چیری نو شپږ کسان مړه شوي دي. پېښور کې چې دی نو 60 نه زیات چیری زخمیان هغه راغلي دي. دې کې هغه زخمیان هم شامل دي، اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډینګ آفیسر چې کوم بې هوشه شوي وو.
د الیکشن کمیشن د چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د 1,000 زیاتو څوکو لپاره د 1,000 زیاتو امیدوارانو ترمنځ مقابله وه. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. تیر شپه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین د پولیسو لخوا د قتل په تور کې د نیول کېدو وروسته نن د نوخار یو عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت میا افتخار حسین د یو ورځې په ریمانډ پولیس ته حواله کړی دی. د عدالت نه بهر میا افتخار حسین میډیا سره په خبرو کې وویل دا یو سیاسي انتقام دی. دغه کس چې څنګه ووژل شو دا خدای ته پته ده، خو له دغې وروسته دوی زما په دفتر حمله وکړه، زه محاصره کړم، بیا یې زه په ډاټسن کې محاصره کړم. پولیس او پوځ هم وو، خلکو پر دوی د کاڼو گزارونه وکړل او هوایی ډزې هم وکړې. دا یوه معجزه وه چې زه ژوندی راووتم او بیا یې له ما سره داسې سلوک وکړ. زه یې ګرفتاره کړم، مونږ خو عادت یو د تښتېدو والا نه یو. خیبر پختونخوا د نوخار په ببو سیمه کې د انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو د اعلان وروسته په ډزو کې د یو کس ته وجل کېدو وروسته تاوتریخوالی رامنځته شو چې وروسته د وجل شوي تن کورنۍ د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین پر ضد مقدمه درج کړې. وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج ترهګري او سخت دریزي ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال د ریډیو پاکستان په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره کړی. په دغه وخت پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته ISI مشر لیفټنټ جنرال رضوان اختر او ځینې وفاقي وزیران هم موجود وي. د دورې په وخت وزیر اعظم نواز شریف د هند سیاسي مشرانو په بیانونو سخت اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د پاکستان پر ضد د کاروایانو د مخنیوي لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د عمل قرباني نشي. اشرف غنی دغه خبره د خالی پورس په ار کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهوري ریاست اعلامیې ته له مخه ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړې په توګه معرفي کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی او ویلي دي چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې ملاقات کړی دی. د دوی د خبرو هدف د جون تر پای د تهران پر اټومي لانجې یو مستقل موافقې ته د امکان برابرول وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي پرون اویل چې کیری او ظریف پر ټولو مسلو بشپړې او هر اړخیزه خبرې وکړې. د ایران د مرکچیانو د ډلې مرستیال مشر عباس ارکچی لخوا ویل شوي چې لا هم ځینې اختلافات پر ځای پراته دي. او بل خبر دا چې د تاجکستان چارواکي وایي د هغه پولیس چارواکي چې په امریکا کې روزنه ترلاسه کړې په مبینه توګه اسلامي دولت وسلواله ډله کې شامل شوی په اړه یې پلټنې شروع کړې دي. د اومون په نامه د ځانګړي ځواکونو کمانډر په یو آنلاین ویډیو کې راښکاره شوی او د ده په وینا په امریکا کې درې ځله په پروګرامونو کې برخه اخیستې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند پوجا جنجواله سی این این ټلویژن سره په خبرو کې د دې دعوی تصدیق کړی او ویلي دي چې کرنل چې دغه پوځي په امریکا او تاجکستان کې له 2003 کال نه تر 2014 کال پورې د ترهګرۍ د مخنیوي پروژو کې برخه اخیستې وه. دا خبرونه.
خبرونه مولا بشال ریډیو اوردل چې فرخان داسد وړاندې کول په دې غړي کې بوري. د بلوچستان ځینې سیاستوال وایي چې بعضې قوتونه په دې صوبه کې د چین د اقتصادي کوریډور منصوبې د ناکامه کولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړي.
دا د چین یو غټه منصوبه ده، نو د هغه دښمن د دې صدا فایده واخیستله چې دغه رنګ وپاشو. نو د پښتون د بلوڅ حالاتو سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي.
په خبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات ترسره شو، خو د انتخاباتي عمل دوران د بزدزمۍ له وجې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې.
خیبر پختونخوا مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چیری مړی شوي دي، 4 صدک چې دی نو شپږ کسان مړی شوي دي. پېښور کې چې دی نو 60 نه زیات چیری زخمیان هغه راغلي دي. مردان کې 47 زخمیان.
په سوات کې ښځې له وټونو اچولو منع کړل شوي دي. د دې ذمهواري پر چا راځي؟
دې خو زما په خیال د سړو غوڼه ګناه نشتی چې هغه په هر خبره د خاوند سره جنگ کوي، هغه په هر خبره د خپل هر حق هغه غواړي او حاصلې یې دا حق نه نشي استعمالولی.
او د باختر ستوري په دې خبرونه کې د خوست ولایت د فرهنګي او علمي پرمختګونو په اړه رپورت لرو.
دا هر ورځ چې مطبوعي تازه په خوست کې درې څلور داسې مطبوعي دي چې تقریبا یو کتاب ورځانه چاپ کوي. کار مطبوعه یو کتاب چاپ کړي، نو د ورځې یو کتاب شو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال دی سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د یووالي او د دغې پیښې پر ضد د کاربندیز اعلان شوی دی. بلخوا په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو په مستونګ کې د پښتنو وژنه یو لوی سازش بللې دی. بیا ځینې سیاسي ګوندونه پر دې نظر دي چې دا پیښه د ګواده کاشغر لارې په ګډون پر خپلو کامی غوښتنو پښتنو ته سزا ورکړل شوی. نور تفصیل د مشاهدو خبریال نیاز مساخیر لکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا په خبره د مستونګ پیښه پښتونو ته پر خپلو کامی غوښتنو سزا ورکول دي.
یقیناً د پښتانه دا وخت ډېر په ویر کې دي، ډېر په غم کې دي، په دې واقعې او ډېر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېښې یعنی ولی کاجی څنګه کاجی دا یو قومي مسله ده د ټول وطن مسله ده د ټول پښتون ولس مسله ده نو دا د خپل قومي وطني چې زموږ مطالبات دي زموږ غوښتنې دي د هغه په سزا کې دا موږ قوم ته دا سزا ورکړل سول
مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بیا نظر لري چې د مستونګ پېشه په اصل کې د گوادر کاشغر راهداري د پښتنو لیارې ناکامه کولو هڅه ده د دغه ګوند یو صوبایي مصر مولوي محمد حنیف په دغه اړه زیاته کړه
ښکاره مې جوړه سي دا ښکاره کته چې دا د چنې غټه منصوبه ده نو دا غا د کامیابی په مخ کې ښکاره یو دم دغه منصوبه وسو چې په دغه وخت نو دغه رښتیا هم چې دا څه تخریب وسی نو کېدای شي د بلوچستان حالت ډېر سره چپه شي نو د دې دشمن د دې صدا فائدہ واخله چې دغه رنگ وپاشو نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب شي دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي نو دوی به په خپل مقاصد کامیاب شي نو دا یو حقیقت دی چې د دغه منصوبې د کامیاب کېدو او د دا اتفاق چې کومه نتیجه راووتله نو دشمن د هغه موقع څخه دغه فائدہ واخیست چې دغه حالات خرابول غواړي
بل اړخته پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي د مستونګ پر پیشي نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی د دغه ګوند صوبایي صدر اصغر اسکزی په دغه اړه وویل
دغه برنده سیفته خلکو چې دا واقعه کړې ده یقینا زور په نظر زور په فکر چې انسانان نشي ویل کېدلی اصل هغه د انسانیت کومه مخ یې هغه نن دوی بالکل مسخ کړي نو عوامي نېشنل پارټي د وطن د شهیدانو سره د دوی د کورنۍ سره په دې واقعیا کې برابر په دې غم کې ورسره شریک دي او په دې لړ کې عوامي نېشنل پارټي په ټولو صوبه کې چې ټرډون هړتال اعلان کړی دی او درې ورځې به ان شاء الله څوک وي
بلوچستان کې نږدې هر سیاسي او مذهبي ګوند په دې نظر دی چې د مستونګ خونړۍ پېښه د پښتنو په خلاف یو لوی سازش دی
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان د ترقۍ لپاره په شو اعلانونو ځای ولس او ځینې بلوڅ سیاسي مشران ګیلې لري دوی وایي چې که څه هم اعلانونه خو ډېر کېږي خو په اصلي معنا نه عملي کېږي چې له وجې صوبه وروسته پاتې شوي خو بیا د صوبایي حکومت د پلان او ترقۍ وزیر وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره د ترقۍ ژمنې کړي دي او هغه به سرته رسوي خو دی وایي چې په ترقۍ کولو کې وخت لګي او دا رنګ دا د دوه ورځو کار نه دی تفصیل د ملیا میرزاده په رپورټ کې ورو
د بلوچستان د ترقۍ او د ځایي وګړو د محرومۍ احساس ختمولو لپاره که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت پیکیجونه اعلان کړي دي خو د ځایي ولس ترڅنګ بلوچ سیاسي مشران له دغو اعلانونو مطمئن نه ښکاري د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانزیب جمال دینی وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وعدو یقین نه کوي
پاکستانی فقط مصیبت دادی علاقہ بلوچستان دے بلوچ پشتو گرد خلق گرد سہولات محروم تھے مجھ پر تربوز ہر فورم
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې د ترقۍ پیکیجونه یوازې هغه وخت ولس ته ګټه رسولی شي چې کله په سم او رښتینی ډول عملي شي
دا پیکیجز دا نه دی چې ګرسره سړی دا ریجیکټ کی لا مالا دا پیکیجز فرق راوړي دا به یو فائدہ رسوي خلک ته مگر خبره دا دی په یو علاقہ کې ډراوټ او اوبو د لپاره ضرورت یې هلته د ټینکر او هلته چې یو ګیلاس اوبو ورکې ډېر فرق دی پیکیجز به تاسو دا ورکوي او بیا په ټرو سپریټ باندې د غوی چې امپلیمنټیشن اوسي پرزیدنت زرداری صاحب او د پیپلز پارټي د خوا دا پیکیجز اعلان ضرور وسوله یو پوزیټیو دو پوزیټیو steps be zaruri aur der immediately arab lustan ta mila usala lekin par long lasting ste da ho ke aga da nasta
da che maujooda hukumat la sube sara samrast kavi kasanga da balochistan milli awami gund sara taluq larun ke da balochistan da plan jodawane aw da parmaghtag wazir dr hamid khan achakzai wai che dui sara lawzuna shwidi khuda mali kidlo aw tarakke la para waqt pa karwi
chi prime minister nawaz sharif raghali hu no har waqt din kauluna kri hu no har kauluna da gwa kaul وکه چې دا زه پر ځای کوم او تیر چې موږ وفاقي کوم برخه د بجټ کې هغه پوره راکړې اوس موږ به اصرار دی چې موږ د صوبې چې کمی او بشي دي هغه په کار دی په خپل په وسایلو کې دننه د موږ سره کومک وسي. موږ ورته وایو چې موږ ته ادارې را جوړ کړي، کپاسیټي دلی هغه را جوړ کړي، کمیونیکیشن را کړي، بیا په دې چاینا کاریډور کې موږ ته برخه را کړي، په هغه کې موږ خصوصا پښتون په دې کې بریالی شو. یا پښتون بلوڅ، سندی، پنجابۍ دا به په همکاري سره کار سره کوي. نو دا هغه نښې دي چې موږ به ترقی کولی شو.
په کال 2009 کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د غازي حقوقي بلوچستان پیکج په نوم صوبې ته مهم مرستې اعلان کړې. کارپوهان وایي چې په ترجیحي بنیادونو حکومت ته پکار دي چې په وفاقي او نورو حکومتي ادارو کې د صوبې د هرې برخې لپاره کوټه مختص کړي او په مهمو پروژو کې د صوبې په استعمالیدونکو وسایلو د ځایي ولسته کنټرول حاصل وي. د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
مشال استاد لپاره د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو په اړه ځانګړي خبرونه لري. په خیبر پختونخوا کې بلدیتي انتخابات پرون تر سره شو، خو د انتخاباتي عمل دوران د بدنظمۍ له وجې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده. د ریسکی 1122 چارواکو مشال ته ویلي چې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر شپېتو زیات ژوبل دي. بلخوا د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې په صوبه کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي نمبر، عوامي نېشنل ګوند په دویم او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. تفصیل له پېښور د شبیر مجان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې پرون شوې بلدیتی انتخابات سر ته رسیدلی دي او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه ټوله صوبه کې 978 د ضلع او د رنګ د تحصیل کونسلو کې غیر سرکاري نتیجې مخه ته راغلې وي چې پکې په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په اولنی ځل او عوامي نېشنل ګوند په ضلع کې په دویم نمبر، جماعت اسلامي په دریم نمبر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله په څلورم نمبر راغلې ده. بلخو دغه انتخاباتو کې زیاتره پولنګ سټېشنو کې خلک د یو شمېر څوندو سره مخ وو او دغه رنګ ټوله صوبه کې د مخالفینو د یو بل سره په ډزو او جنګ جګړو کې 300 پورې کسان وژل شوي هم دي او د شپېتو څخه زیات ژوبل شوي دي چې پکې زنانه هم شامل دي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري امدادي ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وینا تر مخه په 300 وژل شوي کسانو کې زیاتره شمېر په 400 کې ده. ولدین علاوه ډېر اسماعیل خان او کوهرت کې هم د مخالفینو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي.
مختلف اضلاع کے 10 نہ زیادہ چیری مڑی شوی دی، 400 کی چیری نو شپک کسان مڑی شوی دی. پیخور کے چیری نو 60 نہ زیادہ چیری زخمیان آغر آگلی دی، دیکھ کے آغر زخمیان ہم شامل دی، اسپیشلی پکی فیمیل پریزیڈنگ آفیسر چکم بے ہوش شوی ہو. دس اس سربند کے ہوا پخا غلام و سندن کے خالد پر نم باندے یہ ڈیوٹی سٹاف ہو آغر چیری نو ہارٹ اٹیک دلا سا وفات شوی دے. دس جو گو رہی نو مردان کم سب 40 زخمیان چیری نو آغر پتالون تبو تری شوی.
په دغه انتخاباتو کې د عام اولس سره سره امیدوارانو ته هم د خراب امنیت او خراب انتظام ګیلې وي. په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایي سویل خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي سویل خان د دغه بلدیتی انتخاباتو د نتیجو په حق لوایي
او هر کیٹیگری وائز دا دیر ویل ریزلٹ کمپائل کول دی نو کدی لیکنٹ لگی لکا اوزا پوری تو دی کاؤنٹنگ نم شو دے پاس ہو گوری پولنگ سیشن دی لیرے لیرے علاقو کی ریڈی لیرے لیرے جاؤنی کی دی نو دا اکثر ریکنگ دا سب تکل ریزلٹ راجی دا دی انت من تکل ملائی گی دا کافی لیت دی ملائی گی
دا پامول دا چی دا غیر سرکاری نتیجو لڑے اس ہم لاروان دا چی ترمخ صوبہ کی نہ سوا اتو یا جلی کونسلو کی پاکستان تحریک انصاف گن تردی دا مدرس الویخ جماعت اسلامی یویش عوامی نیشنل گن نورلس او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی اولس سوکیا ترلاسه کړو دی. دغه رنگ په تحصیل کونسل کې پاکستان تحریک انصاف گن اتش پیتو، عوامی نیشنل گن دری دیرش او جماعت اسلامی یویش سوکیا ترلاسه کړو دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اردن کو څنګه تاسو واردلو چې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په صوبه کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي نمبر او امین نشل ګوند په دویم او جماعت اسلامي په دریم نمبر دی. پر دې اړه د تازه معلوماتو لپاره شبیر احمد جان د محل منګسرار له پیښوره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر ستړي مشه که څه هم تاسو د دغه سیاسي ګوندونو چې کوم څوکۍ ګټلې دي د هغې په اړه معلومات ورکړل، خو دا لږ پخوانی معلومات وو، نو ما ویل که چېرته وروستي معلومات تاسو لرئ د غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو په اړه.
بالکل اسرا عالم امن اوس کوم دي څنګه چې تاسو ته پته چې دا وټونو د شمیرې عمل لا اوس هم دوام لري په ټوله صوبه کې، اوس نوې چې کوم اپډیټس راغلي یا تازه معلومات راغلي د هغې تر مخه چې په پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم واکمنه ډله په خیبر پختونخوا کې په ضلع د ضلع چې کوم سیټونه یا ډسټرکټ کونسل دی نه سوه او اتو یا هغې کې هغه یو سل نهو ته رسېدلې ده په چې په وړومي نمبر ده. د هغې وروسته دویم پوزیشن اوس د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې هغې ترلاسه کړی دی چې کوم په مرکز کې حکومت دی هغوی یو 500 سیټونه ترلاسه کړي دي په ضلع په کچه. هغې نه پس په درېیم نمبر باندې د جماعت اسلامي چې کوم واکمن اتحادي ګوند دی په خیبر پختونخوا کې د هغوی 8 او عوامي نیشنل ګوند څلورم نمبر ته رسېدلی ده 4 سیټونو سره. خو دې سره عالم تاسو د ویم چې ځلو شمیره اوس هم روانه نو ځینې ځای کې پاکستان تحریک انصاف په خپل ځای په لومړي نمبر دی، خو دا دویم او درېیم پوزیشن چې کوم دی دا بدلېږي رابدلېږي. دې نه علاوه د تحصیل په کچه چې کومې څوکۍ دي نو هغې کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سل 200 څوکو سره په لومړي نمبر ده، او دغه رنګ د جماعت اسلامي چې کوم دی یو سل 20 سیټونو سره په دویم نمبر ده، عوامي نیشنل ګوند 23 سیټونو سره په دریم نمبر ده، او پاکستان مسلم لیگ نواز 19 سیټونو سره. خو اسرا عالم څنګه چې ما تاسو ته دغه غیر رسمي او غیر حتمي نتیجې دي، وخت وخت چې څومره وخت په لیگ نور نتیجې راځي نو دغه پوزیشن بدلېږي. خو ولې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم واکمنه ډله ده هغه په خپل وړومبي ځای په دواړه په ضلع په تحصیل کې په وړومبي نمبر ده.
ډېر مننه شبیر جان. دا کار ته وایي چې د تشدد پیښو کې داسې خبرونه وو چې 10 کسان وژل شوي او تر 50 زیات چې کوم دی هغه جوبل شوي دي په ټوله صوبه کې، نو آیا دغه شمیرو کې کومه اضافه شوې که څنګه؟
نه سر، چې کومه شمیره مونږ ته د سرکاري ریسکی 1122 ورکړې وه هغه هماغه 10 ته، بلکې زه به دا ووایم چې پرون وشو پکې نوې اپډیټس دغه راغلي وي چې کوم د عوامي نیشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میر افتخار حسین صاحب هغه هم نیولې شوې دي د یو د پاکستان تحریک انصاف د غړو د وژنې په تور کې. د پګو پولیس سټېشن سره زموږ خبرې اترو شوې، نو د هغه ځای محرر یا د تاڼې او چارواکي د نومونو خضر پشت مشر لیدو چې کله بېګا په پګو کې انتخاباتي د غیر نتیجې اعلان شوې، نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو ډول سره یا داسې چې کوم خوشحالي منزله نو هغوی د میر افتخار حسین په ځای باندې ورغلي، نو هغه ځای کې د میر افتخار حسین چې کوم وسله والو هغوی ډزې کړې وي. دا د پولیس د وینا تر مخه چې پکې د پاکستان تحریک انصاف یو ګوند د غړو چې کوم دی وژل شوی د هغه په تور کې میر افتخار حسین دا وخت د پولیس نیولې ده په حوالات کې دی.
ډېر زیات مننه ستاسو نه د مشهور خبریال شبیر جان، چې تاسو ته د بلیت انتخاباتو کې کوم تازه معلومات د هغې په اړه تاسو ته رپورټ درکوو. خو زه تاسو ته وایم چې د عوامي نیشنل ګوند کوم جنرال سیکرټري چې پولیسو نیولی دی د یو تن د وجلو په تور باندې، نو هغه خبرې هم تاسو وختي زموږ په خبرونو کې واورېدلې چې هغه ویل چې هغه له دغه پیښې سره هیڅ تعلق نشته. زو سوات ته د سوات په بیلابیلو سیمو کې د مقامي سیاسي ګوندونو جرګو او لوزنامو د لارې په مختلفو ځایونو کې ښځې له وټونو اچولو منع کړل شوي دي. په دې کې د اوډیګران سیمه هم راځي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
سوات کې د بلدیتی ټاکنو لپاره حکومت په لوج کې تیاریاں کړې وي او د لسو لکو نه زیات اوټونه استعمالول لپاره پولینګ سټېشنې جوړې کړې وي چې پکې 15 لکه نه زیات د زنانو اوټونه شامل دي. ولې د اطلاعاتو تر مخه په مقامي توګه د سیاسي ګوندونو او مشرانو جرګو له امله یو شمېر سیمو کې زنانه د وټونو څخه منع کړې شوې. په دغه کې د سوات په جرلي سړک پروت اوډیګرام لوی کلی هم شامل دی. په دا اړه مازیګر چې د وټونو وخت په ختمېدو د پولینګ سټېشن مشره سلطانه کوثر وایي،
سهار نه موږ راغلي په 6 بجې، زما د عملم ټوله راغلي د 6 بجې، موږ پرون دا ټول سیټ اپ خپل کړی دی. خو سهار راسې نه موږ په انتظار یو، خو څوک نه دی راغلي، ووټران څوک نه دی راغلي. یو زر اته سوا او سلور دا زموږ سره ووټران دي، خو دی وخته پورې لا څوک راغلي نه دي.
زنانه د وټونو څخه منع کولو او جرګو په اړه سوات کې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان وایي چې دا رنګه فیصلې او زنانه د وټ عمل څخه منع کولو ته دوی ډیر د کرکې په نظر ګوري.
دا څنګه چې د سړی د وټ اچولو حق ته داسې حق چې دا د زنانو ده، زما خیال پرون د مفتي محمد نعیم په دې کې یو فتوا چې شریعي مطابق هر خځې له چې هغه د ځای حق شته چې خپل وټ واچي.
په مقامی توګه جرګو او مرکو او بیا زنانه د وټ څخه منکولو په اړه دغه سیمو سیاسي مشران سویل نه غوړي. ولې د سوات پولیس مشر ڈی پی او سلیم مروت وای چې دوی ته بعض سیمونه اطلاعات راغلي او حکومت به چرې هم زنانه د وټ څخه منکېدو اجازت ور نه کړي.
بزور څوک وټ نه منکول کا زنانه کې بل دا غیر آئینی غیر اخلاقی او غیر قانونی کام دی او دې ته مونږ بالکل ریاست پولیس بالکل اجازت نشور کوله.
پداسي حال کې چې د اوډیګرام حلقې 1300 نه زیات د زنانو ريجستر وټونه دي او بیا په ټوله حلقه کې یو وټوم نه اچولای کیږي. په دا اړه اوډیګرام پولینګ سټیشن کې موجود سلطانا کوثر وای
په کور کې یو خزا د خپل هر رائټ د پاره خبره کولای شي، د خاون سره جنگ کولای شي، د کور والا هر چا سره جنگ کولای شي، حتی کې د خپل فیملی نه هغه جدا کېدی هم شي، هغه خپل دار حق ولې نشي استعمالولی. دیک خو زما په خیال د سړو ګنا نشتی چې هغه په هر خبره د خاون سره جنگ کوي، هغه په هر خبره د خپل هر حق هغه غواړي او حاصله یې
د بیلو بیلو اطلاعاتو تر مخه د سوات په تحصیل چارباغ، خوازخیله، کابل او نورو یو شمیر سیمو کې هم دغه رنګه زنانه د جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې د وټونو اچولو څخه منع کړی شوي دي او ډېرو سیمو کې د زنانه وټونو اچولو شمیره هم کمه راغلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
د خبر پختونخوا بلدیت انتخابات او د مشال ډیو پر دې اړه ځانګړي خبرونه تاسو اوري. د خبر پختونخوا د نورو برخو په څیر په بنو کې ځای خلک د بلدیت انتخاباتو په ترسره کېدو خوشاله دي. دوی وایي چې د بلدیت انتخاباتو په نتیجه کې به اختیارات لاندې کچې ته منتقل شي، نو د دوی ډېرې مسلې به ورسره حل شي. دوی غوښتنه کوي چې دغه رنګه صوبایي حکومت دی خپل ژمنې هم زر تر زره پوره کړي. په بونو کې د مشال ډیو خبریال عمر دراز وزیر یو څو کسانو سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه ورته وښو.
محمد اسماعیل میں نماد ہو دا انتخابات ڈیر خوشائن دے اقدام دا پدغ اقدام پو وجہ بندے داغا اختیارات چکین دی دا نچلی سطح تا منتقل شل دے یو عام ساڑی دا اپروچ نکے ری چے دا وزیر اعظم تا لیا وے فیڈرل منسٹر تا یا صوبائی منسٹر تا دے اپروچ اچھی خود داغی ہیں چے داغا نچلی سطح تک دا اختیارات منتقل لے کول سارا وے دا روشی چے دے یو عام ساڑی ضروریات تی کیم دے دا مجبوری دی تکلیفات دی دے گلی دے محلے دے روڈے دا آغا اختیارات و انشاءاللہ دا خلق استعمالی و دا مسائل و حل کی جی حکومت تا دا پچار دو چھے دغی خلق تا دا اختیارات ویر کی و امید مجھ لاری چھے انشاءاللہ دا وی کی جی
تاریک محمود بن احمد دا الیکٹرانی سندھ پریزیڈنٹ ہی انتخابات جگو مشروع انتہائی پر امن و شفاف طریقہ کار بندے ہو موجودہ صوبائی حکومت و وفاقی حکومت تا دا مبارکبادی ورگا ہو چھے دی دا مطلبہ خلق اول من لے ہوا چھے مثال مر با اختیارات نکلی سکتا تا ورگا ہو اس مر دا مطلبہ دا اسرا دی ویلی وی آد دے پورا کی واقعی جی اختیارات
نوٹیفکیشن پروگرام ریزلٹ
تاسو وردل چې په بونو کې خلک له بلدیاتی حکومت څومره تمه لري.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امن غواړم. ولې ظلم کیږي؟ ولې زیاتې
کیږي؟ یو ناڅا بدرنګ شو په سترګو باندې توړه تیر شو هیڅ سم نه لیدل بس دغه مړی مراد
هر طرح کوي بدرنګ زکه ده چې دا غمین له ژوند سره نسته.
هغه غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمي تشدد आवाज دی.
موږ خوندې او مندي نور نه غواړي چې نور د بیګنا زامنو خاطر بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
خبرې ور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت دې خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
پر اوسنی مایک هم ستاسو لپاره ونیز خبرونه باختر ستوري لرو خو وخت شوه د یونی او بجاو پر خنداسه د هم سټوډیو تر اغلې نور از چې لاوي د خبرونو لنډی زورو.
په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ په پیخه کاربندیز او سوګل منزل کې هلته په دغه پیخه کې وجل شوی ټول 22 مسافر چې پښتانه مو خاورو ته سپارل شوی دي. د پیخه پرا یونایټډ بلوچ آرمی وسوالې ډلې قبوله کړې ده. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د راشمیرنې عمل روان دی او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی، عوامي نېشنل پارټي په دویم او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. خو د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلان کړي. د صوبای الیکشن کمیشن ویان سهیل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري نتیجو راغونډولو کې به وخت لګي. تیر شپه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د پولیسو لخوا د تحریک انصاف ګوند یو کارکون د وجري په تور کې د نیول کېدو وروسته نن د نوخار یو عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت میا افتخار حسین د یوې ورځې په ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دی. میا افتخار وایي دا یو سیاسي انتقام دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښځو حقونه بعد سولې د عمل قربانی نشي. اشرف غنی د خبره د خالی پورس په ار کې د افغان خوځو شبکې لغړو سره په کتنه کې کړي. د شام پر حالات یو وسارون کې ډلوای د شام رژیم هلیکاپټرو په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې سباندي یو اویا ملکی کسان بجل شوي او پولیس ګلو نور ژوبل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای د دوزوی بیو بایدن چې کانسر یې و مړ شوی. سپین ماړی په یو بیان کې ویلي چې د بایدن ټول خاندان خپه دي. اروپایي چارواکو پر مسکو د یو تور لیست په جوړولو انتقاد کړي چې لمخې د اروپایي ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې د 9 اتیاو کسانو نمونه راغلي دي. د تاجکستان چارواکي وایي د هغه پولیس چارواکي چې په امریکا کې روزنه ترلاسه کړې په مبینه توګه اسلامي دولت وسلواله ډله کې شامل دي په اړه یې پلټنې شروع کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې خبرې کړې دي.
خبرونه مو له مشال ډیو اوردل چې فرخند اسد وړاندې کولو او وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره غیستي ریاض مساخیل ته وکشي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې بلوچستان کې د شوي ترهګرۍ په پیښه لیکلي. د لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې دې کې شک نشته بلوچستان کې د ترهګرۍ په شا د هندوستان لاس دی او پاکستاني لوړ پوړي چې دا خبره په جار کوي نو ضرور به دوی سره داسې کوټلې ثبوتونه وي چې د هغې نه دا هر څه ثابتېږي. او بیا د وروستیو کې د هندي وزیر بیان په خپله د دې خبرې غمازی کوي. ادارې مخکې لیکي چې هندوستان یا بله کومه یوه ایجنسي نشي کولی نیخ په نیغه په بل کوم ملک کې لاسوهنه وکړي تر څو چې ورسره د ملک دننه مرسته او ملاتړ نوي. او بلوچستان کې هم دغه شان ده. زموږ بعضي بلوچان د حکومتي پالیسو په وجه خفه دي او د دښمنانو په لاس کې لوبیږي او د خپل ملک تباهي کوي. اداري اخره کې لیکي چې هندوستان به د گوادر بندرګا او پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې ناکامولو لپاره هر قسمه زور لګوي خو حکومت لا په هر صورت د دې مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي او د سره سره د بلوچستان په حق له حکومت ل خپل پالیسي هم بدلول ضروری دي. هلته د روزګار او تعلیم موقع ورکولو ضرورت دي او بلوچ ولسته د خپل سایلو پوره پوره برخه ورکول غواړي چې دا شند دغه خلک د بلچا پلاسو ورنشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا سعودي عرب کې د ترهګرې په پیښه لیکي او وایي یو اونۍ کې سعودي عرب کې 2000 وجون کې حمله او شوېډومبه حمله مخکې جمعه په یو جمعات کې شوې و چې پکې 21 مړه او تر سلو زیات جوړلو. او دا شند دویمه حمله 13 جمعه د جمعات نه بهر او شوه چې پکې 4 تن مړه او ځنې کسان جوړل شو. اداریا وایي چې د دوانو پیښو ذمہواری داعش وسلواله ډلې قبول کړې ده. خدا هم ممکن دا چې د دې حمله وجه یمن کې د سعودي عرب کاروایی وي او د هغې کاروایی زور څوک د سعودي عرب نه وباسي. خو به هر حال دا ډیره د خطرې خبره ده ځکه چې منځي ختیځ کې د روان اړیګړي دوران سعودي عرب محفوظ ملک او اوس دلته هم دا قسمه کاروایانې د پریشانۍ خبره ده. اداریا اخره کې وایي چې ټولو اسلامي ملکونو او آی سی او عرب لیگ لا دې مسلې ته پام راګرځول پکار دي ځکه که دا مسله اوس حل نشوه نو دې سره به هغه ټول خلیجي ملکونو کې انتشار او اړیګړي پیدا شي چې دا وخت د مسلو نه پاک او خوشحاله دي او د دې اثر باندې یوازې په اسلامي نړۍ او منطقه پریوزي بلکې ټوله نړۍ باید د دېنه متاثره شي نو ځکه د اسلامي ملکونو سره سره نړیوالې ورورولۍ له هم د وسلوالو او ترهګرو په ضد یو موټی کېدل پکار دي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې د سغدریزۍ د رجحان پړه لیکنه کړې ده. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ځانګړې مرکه خبره کړې ده. د دواړو مقالو غټې برخې لګولې اسو.
فرایډی ټایمز مجلې کې چې پخوا په پاکستان کې د القاعده او حزب التحریر په شان ډلو په مذهبي ګوندونو کې شامل کسانو باندې کار کوو چې د خپل ګوندونو پر ضد یې رو پاروي. خو د خبریال نومان احمد چې د مذهبي ډلو په فعالیتونو ژور نظر لري وایي چې په 2008 کال کې مذهبي ډلو هغه کسان له خپل ګوندونو څخه 20 تل چې له القاعده شبکې سره یې مرستې کولې. د دې له وجې د هغو مذهبي ګوندونو مرستې هم کمې شوې. مجله د نومان احمد په حواله زیاتوي چې جماعت اسلامي د القاعده شبکې مفکوري مخنیوي لپاره خپل مفکوره وړاندې کړه. د دې په نتیجه کې القاعده شبکې د منځني درجه او شتمن ځوانانو او د لوی ښارونو پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي برتی کړل. مجله کې چې دې کار سره د ځینو مدرسو اثر کم نه شو بلکې اوس هم د ترهګرو بریدونو تر شا د مدرسو د زده کوونکو لاس دی. د امنیتي چارو کارپو منور برکی وایي چې په دې وروستو کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په قتل کې مهم کس طاهر منهاس مدرسې ته تللی و. همدغه شان د په خبره حافظ ناصر په اسلامي تعلیماتو کې د ایم اے ډیګري ترلاسه کړې ده. فرایډی ټایمز مجله د خبریال نومان احمد په حواله لیکي چې دغه ټول تعلیم یافته ځوانان د القاعده او یا نورو سغدریزه ډلو پروپاګاندا کوي خو دغه ټول مواد په اردو ژبه کې له مخکې نه موجود دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستان غواړي کچري افغان طالبان د روغ جوړې بهیر کې برخه نه اخلي نو دغه ډلې ته د فنډونو ورکولو سرچینې ختمې کړي او په دغه هیواد کې پټنځای نه لمنځه یوسي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې کړي. نوموړی وایي کابل ته ملي چې پاکستان به عملی ګامونه پورته کړي ځکه چې په دې وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په ولسي کچه د طالبانو بریدونه د ترهګرۍ عمل ګرځولی وو. کچری طالبان د روغ جوړې د بهیر لپاره د پاکستان وړاندیزونه ردوي نو بیا کابل له اسلام آباد ته ستمه لري. حکمت کرزی په جواب کې ویل افغانستان باور لري چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کولی شي. نوموړي زیاته کړه کچری پاکستان دا نه کوي نو بیا په واضح ټکو کې له پاکستان غواړو چې هغه ټولې لارې وتړي چې طالبانو سره مالي مرستو لپاره کارول کیږي د دوی پټن ځایونه تباه کړي او مرستې ورسره ختمې کړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره په خبرو کې حکمت کرزی وویل چې دوی هیله مند دي پاکستان به د روغ جوړې په بهیر کې ډېره زیاته مرسته وکړي. د ده په خبره پاکستان کولی شي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دوی وویل چې افغانستان ډېر زیات ځپل شوی دی او پاکستان دا خبره منلی چې باید دا هر څه ختم شي. حکمت کرزی په دې اند بو چې پاکستان او افغانستان له تیرو شلو کالونو راهیسې د یو بل پر ضد نا اعلان شوې جنګ کوي خو اوس کابل د اعتماد پر ځای کولو لپاره خپلې دروازې پرانستې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو خبرونه اوري. د مئی په 9 نیټه د فیفا د نوي مشر ټاکلو لپاره انتخابات ترسره شو چې سیپ بیلټر وګټل. نوموړي دا انتخابات په داسې حال کې وګټل چې د فیفا پر اوه چارواکو د رشوت اخیستو تورونه دي او د پلټنو لپاره امریکا ته دغه رپورټ لیږل شوی دی. د مشالو د خبر مرکزی څانګې رپورټر ته ملیحا امیرزاد وړاندې کوي.
سپلاتر په داسې حال کې د فوټبال نړیوالې اتحادیې فیفا صدارتي انتخابات د 5 وار لپاره ګټلې دي چې د ادارې ځینې چارواکي د رشوت اخیستلو د تورونو په بنیاد گرفتار شوي دي. د مئی پر 9 نیټه په زیورخ کې د فیفا سالانه غونډې په وخت بلاتر وویل چې هغه د ادارې مشر ټاکل شو او اداره له مشکلاتو راباسلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. په انتخاباتو کې دغه مقابل له اردن سره تعلق لرونکي امیدوار پرنس علي بن الحسین د رای اچونې په لومړي پړاو کې له انتخاباتو دستبردار شو. د مئی په 8 نیټه د سویټزرلینډ پولیسو د امریکا لخوا د رشوت د تورونو په بنیاد د فیفا اوه چارواکي گرفتار کړل. د هغې وروسته له سیپ بلاتر د واک پرېښودلو غوښتنې کېدلې چې نوموړي پرې عمل ونه کړ. بلخوا د سویټزرلینډ انتظامیې د هغه بوله تفتیش شروع کړی دی چې له مخې یې په کال 2013 کې نړیوال کپ په روس کې کېدلو ټاکل شو او د کال 2022 نړیوال کپ کوربتوب قطر ته ورکړل شو. له ووټونو شروع کېدلو وړاندې بلاتر ژمنه وکړه چې د بیا مشر جوړېدلو په صورت کې به فیفا له مشکلاتو وباسي. د روس د لوبو وزیر ویټالی موتکو د بلاتر د بیا مشر جوړیدلو هرکلی کړی دی. نوموړي د روس نړیوالې خبري ایجنسی آر آی اے نووستی سره په خبرو کې د فوټبال انتظامی کمیټې باندې د اصلاحاتو راوستلو غږ کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادارې د چارواکو گرفتاریانې هغه هڅې بللې دي چې ورسره د بلاتر د بیا مشر جوړیدلو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د برېټانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې بلاتر ته پکار ده استعفا ورکړي او دا چې څومره زر دا وشي هغه عمره به ښه وي. د مئی په 9 نیټه په برلین کې د جرمني له چانسلرې انګلا مرکل سره د خبرو په وخت کیمرون وویل چې د دومره ښایسته لوبې یو بدرنګ اړخ ولیدل شو. مرکل وویل چې څوک هم انتخاباتو ګټي پکار ده چې د تورونو دغه مسله حل کړي او دا د باوري کړي چې فیفا په راتلونکي کې له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. بلاتر د مئی په 9 نیټه د فیفا سرمشریزې غونډې ته وویل چې د راتلونکو نړیوالو لوبو کوربتوب روس او قطر ته د ورکولو له امله د ادارې چارواکي گرفتار شو. ده وویل که د نورو هیوادونو نمونه پکې راغلې وي نو دا مسلې به نه وي. بلاتر د افریقا او ایشیا د ساکر فیډریشن د وفودو د قوي حمایت په بنیاد انتخابات وګټل.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
په لږو شیبو کې درته بله اونیزه خبرونه د باختر ستوري هم وړاندې کوو. خو دلته کې یو رپورټ لرو په داسې حال کې چې د وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وایي چې که پاکستان بندي طالبان ورته وسپاري نو د سولې په مذاکراتو کې به مهم رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې کابل او اسلام آباد د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري. آیا قید طالبان امن راوستو کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان کې بندي افغان طالبان مشران اوس هم په جنگیدونکو طالبانو ډیر اثر رسوخ لري، نو ځکه د سولې مذاکراتو په شروع کولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې د حمید کرزي په مشرۍ د تیر افغان حکومت سره پاکستان د یو تفاهم لیک له لارې د ځینې طالب مشرانو خوش کول منلی وو، خو دا کسان یې کابل ته ونه سپارل چې له کابل یې د سولې مذاکراتو سره کومه مرسته ونه شوه.
او څه تعداد بندیان خو 40-50 کس هغه وخت را خوشي شوي وو، او یو کس دوه باندې چې د افغانستان حکومت تاکید کوو هغه بیا هغه وخت خوشي نه شو. دا د سولې شورا ته نه وو حواله شوی، افغانستان دولت ته نه وو حواله شوی. اوله هم داسې خبره وه چې د پاکستان افغانستان تر منځ د بندیانو د تبادلې کومه معاهده نشته دی قرارداد، نو دونه وو چې هغې خوشي کړل مهم خلک وو پاکستان خوشی کړل، ولې هغه کې دا شرط نه و چې افغانستان ته حواله شي.
ځینې څېړونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې تړون نشواله لوی مشکل نه بولي. د پاکستان د پوز بخانه افسر بریګیډیر محمود شاه مشال رډیو ته په دې اړه ویل چې کډواړه حکومتونه غوړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بغیر لکم تړونه هم یو بل سره بندیان تبادله کول شي. خو د نموړې په خبره پاکستان کې بندي طالب مشران په جنگي دن کو طالبانو کوم خاص اغیز نه لري.
زما به خیر بغیر معاهدین هم کیدی شي او معاهده هم کیدی شي، دواړه اسان دي څه فصله نشته. خو بیا صرف هغه کیس کیس ته ګوري چې دی چې څه فایده کړي د افغانستان حکومت دې څه فایده وکړي جوړېږي که نه جوړېږي، او هغه دا مسله چې دا دی کې حل کولو کې مدد ورکول شي یا هغې باندې نور کومه خبرې کېږي هغه پرې خرابېږي.
یو افغان چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1.5 مهم افغان طالب مشران د پاکستان په جیلونو کې دي او یا هم هلته د نظارت لاندې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی که بندیان خوشی کوي نو دا د هغوی خوښه ده چې افغانستان ته ورځي او کنه. د طالبانو په اړه د بیلابیلو رپورټونو لیکوال خبریال سمی یوسفزی وایي که پاکستان طالبان افغان حکومت ته وسپاري نو دې سره به دلته اوسیدونکو او افغانستان کې جنگیدونکو طالبانو سره اړیکې خراب شي چې اسلام آباد دا نه غواړي.
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې رازیږېدلی شي. خو په موجوده حالاتو کې د خبرو اترو چې کومې اوازې دي ممکن ځینې رابطې وي، خو طالبان به هم داسې ونه کړي چې یو ځل مذاکراتو ته کښېني بیا مذاکراتو نه پورته شي، ځکه چې په دې سره به د دوی اعتبار هغه جنګیالیانو ته چې دوی په نفع باندې د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې جنگیږي د هغوی نظریاتي تړون چې د طالبانو سره هغه ته پیښ صدمه رسي.
د یادونې وړ ده چې تېره میاشت د پګواش په نامه یوې ادارې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات جوړ کړي وو او هیله یې ښودلې وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ بله داسې ناسته وشي، خو افغان طالبانو پرون په خپره کړې خبر پاڼه کې افغان حکومت سره په نږدې روانو ورځو کې د مذاکراتو کول رد کړي دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ او همدارز کله چې د مشال ډیو خبرونه په شپږ بجې ختم شي نو هم پر دغه چپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اورئ دی شي. او اوس هم لجمنی سره سم وار رسیدلې د اونیزي خبرونه د باختر ستوري. د نن ورځې په دې خبرونه کې د خوست ولایت د فرهنګي او علمی پرمختګونو په اړه رپورت، په پېښور کې د یو عمر خوړلي تبله غګون کی سره د زړه خوالو، په کراچی ښار کې د یوې مشاعرې رپورت زی شوې دي. د خبرونې کوربا باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسي کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د خوست ولایت په فرهنګي وضعیت ریپورت ولرو، بیا به په پیښور کې د سندرغاړو دیرو ته تم شو، او د یو عمر خوړلي تبلیغګون کې سره به د زړه خواله ولرو، او په اخیره کې به د پاکستان کراچۍ ښار ته ورشو او د یوې درنې مشاعرې حال به په رپورت کې درو کړو. لومړی رپورت ترازو. د تیرو سو کلونو په دوران کې د افغانستان خوست ولایت د نورو مدني پرمختګونو ترڅنګ د پام وړ ادبي او علمي پرمختګ هم کړی دی. په همدې اړه زموږ همکار نجیب الله لوخیل له څو تنو فرهنګیانو سره خبرې کړي او رپورټ یې پې تیار کړی دی.
خوستی فرهنگیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوي. شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان وویل چې پخوا په دې ولایت کې پر ادبي کارونو دانې وکه چې دلته دا هڅې نمایشي دي او علمي بنیاد نه لري، خو په وروستیو کلونو کې په خوست کې د پښتو ژبې ساینسي، ټولنیزو، سیاسي او نورو برخو ته ډېرې پاملرنې دا نظر بالکل بدل کړی دی.
دا هر ورځ چې مطبوعې ته ځې په خوست کې درې څلور داسې مطبوعې دي چې تقریبا یو کتاب ورځ روزانه چاپ کوي. کار مطبوعه یو کتاب چاپ کړي نو د ورځې یو کتاب شو. همداسې موږ وینو چې مجلې په خوست کې د اوس هم پنځه شپږ مجلې.
مدني فعال او شاعر ساده درخیل وایي چې په خوست کې د کلتوري هڅو په لړ کې د کتاب لیکنې، رسنیو، مجلو، هنر او نورو برخو ته ډېر کارونه شوي دي.
په خوست کې اوس څو چاپي رسنۍ لرو. موږ محبت مجله لرو، ولولا مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو. دلې خوست په مسلسل ډول په خپل وخت چاپېږي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیونخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تېره د پوهنتونونو رول ډېر اغېزمن بولي.
د علمي مراکزو طبعا چې علمي مراکز دي په هغه سیمه باندې باید تاثیر ولري. فرضاً شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. د میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی و، په هغې کې خوستیانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډېر څه زده کړي دي او دا خامخا اغیز کوي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنگیانو د تیرو کلونو د فرهنگی هڅو او کوکوکونو دازده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړي تحقیق نویو تعریفاتو او نورو بنیادی علمی فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دغه کسان چې پوهنتون کې محصلین دي یا استادان دي هغوی دغه اړتیا حس کړه چې په خوست کې اوس د شعر ترڅنګ نثر تم زیاته اړتیا ده او کره کتنې تم زیاته اړتیا ده، تحقیق ته زیاته اړتیا ده چې په دې برخه کې اوس ماشاءالله ځوانان هم ښه فعاله دي.
د یادونې وړ ده په خوست کې خوشا او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او موسسې شته، خو کتونکو په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن دي.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، زه د پېښور کباړی بازار هالند هوټل کې چرته چې د هنرمندانو ډېری جوړی دي دغلته راغلم او دلته د بېلابېلو عمرونو هنرمندانو سره مخ شویم. یو کاکا چې عمر خوړلی دی، ګیرم سپینه ده او یو پښه او یو لاس یې هم ګوزن وهلی پالج وهلی دی. د نذیر خان استاد نومیږي، د ډېر عمر نه د تبلی یو مشهور نوم دی. نذیر خان، تاسو راته دا ووایئ چې تاسو د کوم ځای سره تعلق لرئ او ستاسو په کورنۍ کې پخوا هم داسې هنرمندان تیر شوي
وو؟ بختیار استاد صاحب سرحد کې ډېر پاکستان کې ډېر خاطر سو او ټول صبح سرحد منلو. بختیار استاد زه داغه خورایم، تاج محمد استاد داغه رورو، هغه تبلغ ګوره زه پخپلم تبله نوازم، خو بس پالج والیم او بس اوس بیماری ما.
سو کال کیږي چې تبله د پن سره وابسته وای؟
یوازې 15 کال وکی.
د چانه دې زده کړه کړې و؟
د خپل ماماګانو تاج محمد استاد نه. دلته نور استادان په خور کې دي، دغه کې پراتو ګین ټګر کې، هغه نه مې دغه کړی. ها ډیر استادان پنجابیان دي، نه مې پیسې مې لګولې، خدمت مې کړې، هر قسم خبره خو ما ته شی یاد کړی.
نو هغه وخت چې تاسو لاس مو جوړ او پخ مو جوړه وه، داسې مشهور هنرمندانو سره تاسو تبلغه غولې د چرته تللي نمونه را لواله؟ څوک څوک؟
اکبر حسین، احمد ګل، اجیت الله، خیال صاحب، جلکه خودی دي، بنظیر سره، کمرو سره، ډیرو سره مې غولې، سٹیو ما ډیر ریکارډونه کړی.
دا دې راته ونه ویل چې تاسو اصلي ځای کوم دی، کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زیدا مټه سخاب بابا ما ټول دنیا می پیژن.
او سو کال کیږي چې دا ګوزن بیماری در باندې راغلی ده؟
سوار لس کال خو کیږي جی.
په دغه سوار لس کلونو کې تاسو سره دا د پن سره وابسته خلک چې دي، د دوی نه چا تاسو سره مرسته کړي، د حکومت نه تاسو سره چا مرسته کړي کنه؟
نو جی، حکومت نه خو چانه دا کړي را سره جی. او ما خو ډیر خدمت د حکومت کړي، په ټی وی می غوولې، په سټیشن می غوولې، بار محکمه کې می غوولې، خو دا خپل خلک دی را سره مثال کله نا کله امداد کوي.
دغه 15 کاله چې تا په دې پن کې تیر کړی دي، تا خو د خپل ماماګانو نه زده کړه کړې و، بیا په دې 15 کلونو کې داسې ځوانان هم راغلي دي تا چاته زده کړه ورکړې؟
او جی، او اول نشته چې رباب غږی دام ته پوسټ کول شي، دام زما داسې شاګرد غون ته کې، او ډیرو ته مې خولې، دلته مې لسته کسان شاګردان شته.
ډیره مننه، خدای دې خوشاله لره.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د 1300 کلونو راهیسې د پاکستان کراچۍ ښار کې د خرابو امنیتي حالاتو لوجې د پښتو مشایرو لړۍ ټکنۍ شوې وه. خو اوس چې په دغه ښار کې امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی، ورسره د پښتو مشایرو لړۍ بیا پیل شوې ده. زموږ همکار ظفر کریمی یوې مشاعرې ته ورغلی او دغه رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
د کراچۍ په پښتون مېشته سیمه قائد آباد کې په خپل کور ادبی او کلتوري مرکز کې د غزل شپه ون مانځل شوه. په دې کې د کراچۍ له بیلابېلو برخو څخه راغلو په لسګونو شاعرانو او ادیبانو برخه لرله. په مشاعره کې د پښتو بیلابېلو لهجو ویونکو شاعرانو ګډون کړی و. د منځنۍ پښتونخوا کراچۍ مېشته شاعر نیک بادشاه خپل کلام واورولو.
زه مجنون یم، فرخات نه یم، چلے غا مای زن مړکم، چلے غا مای زن مړکم، چې د یار غمونه مومي خاغه خلق بخت وردی، مده عشق شي پړلی، دی کوسا کې زړه په سر دی.
په مشاعره کې پښتنو په اوسنیو حالاتو ساګر تنقیدی او تاجبر خان بونیر بابا خپل شاعری وړاندې کړه چې لاوریدونکو یې داد واخیست.
دا چې مونږ جړوې سوک دا زمون چې ویر خوخته دغه سوک په جندل غواړي دغه سوک جړول غواړي دا اشیا ده دلته حق د خودداري په خوخه نه ده سره کول بستر غواړي گریوانونه نیول غواړي او تزادات د جنوبی او شمالی کا اڑل غواړي کې خبر به پرې خپل غواړي پای تخ په کابل غواړي ما تخپل خاور جاړي ما تخپل غرونه ویر جندي محبوب را نه په زلفو او په شونډو غزل غواړي.
اے دی لم د کانی سختا ولی جاړي خیر د امن ته د کوم خلق غواړي او د پښتون مرای ته هر گیدړ مرای دی پښتنولا په مرای خخوی داړي او پښتنیلا دغه غم ډیر دی تاجبر او وچی شونډي د روانه دراړي دراړي پند د هجرتونو تی نه کوز نشو ستړي دی خیبر دی ورته وګوره تا وی خپل خاور خپل اختیار زبا څوک کډه پسر دی ورته وګوره او امن او دا کور تاجبر سوای پروت کانډر کانډر دی ورته وګوره او سوی می نظر دے ورتا اگورا دا حق منظر دے ورتا.
نور احمد باچا سوک چی پا کراچی کی دا پختو مشاعرو مالگ گنل کی گی خپل کلامی پا ترنم اوریدون کتا اوڑان دیکڑو.
دا ظالم ظلم دا سی خلق یربل باچا دا ظالم ظلم دا سی خلق یربل باچا چی دا قام کم وگڑے وینا ما بیزڑا والار دے لکا گیرے چی دا ساحل سرا جوڑا والار دے.
یاد دیوی پا کراچی کی دا بدامنی او هدفی وجنو لکبلا پا دا غی خار کی دا نورو ادبی او سیاسی خوزختونو ترچنگ دا مشایرو پا تر سرکی دا نکی هم کمی راغلی پا دا غی خار کی دا امنیت دا تنگی دو سر یو زلبیا شایرانو خپلی ادبی حلی زلی شروع کردی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.